السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام درته طاهر روحان جوړ کړی. هله د چي وای وري خو دا خبرونه لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبرونه کې به ووري چې د ډلې امنیت تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هېواد سره یې د خپلو کلو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. دا خبري برخه او راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي او له دې هېواد او د نړۍ له نورو هېوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریستینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړې دوی غواړي چې په راتلونکو کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبری اژانس ته وویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه او دوی د نوي مالی کال په ملي بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوو ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشر یې عبدالله عبدالله و هغه هم له منځه تللی. په یوه مکتوب کې چې د افغانستان د اسلامي امارات د چارو د عمومي ریاست ادارې لخوا لیږل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر د هدایت له مخې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاګانی، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا د حمل له لومړۍ نیټې منحل شوي دي. خو د طالبانو مرستیال ویان کاغلی سمنګانی وایي که اړتیا یې وي ښایي دغه ارګانونه او ادارې بیرته په راتلونکي کې فعال شي. بلورته د طالبانو حکومت وایي زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د مخکنۍ پرېکړې پر عملي کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د سوداګرو د بازار په ورځنۍ بیه اخلي او دغه خام مواد به په هیڅ وجه بهر ته نه انتقالیږي. دغه کمیسیون د ځینو نورو پریکړو ترڅنګ دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت ته دنده وسپارله چې د وردګو د چک برېښنا بند د پاتې کارونو د لګښت په اړه دقیقه سروې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. تر دې مخکې د سویډن ګاوند فنلاند ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښيي. د سویډن صدر اعظم پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د سویډن سفیر به د تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناټو غړی شي. او روسای خبر هم دا چې د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې اداره د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې د 25800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. فرونټیکس ویلي له 20000 زیات کسان د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته داخل شوي چې دا د تیر کال په همدې موده کې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د اوښتونکو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې 130% زیاتوالی ښیي. د دغې ادارې په وینا اکثره غیر قانوني کډوال د افغانستان او سوریې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هېواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډیر ځلې افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې. دا چې دا ځل د دوی اندېښنې پر کومو مسلو راڅرخي نوریاس نوري ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
د اډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغې اعلامې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزي په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزي ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسي په ګډون منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړي چې له افغانستان به هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د ډلیز امنیت تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دې سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موردل چې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښود او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوه یا احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي وسنۍ حالت کوم چې د په یو داسې جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېد اوکراین سره ښکېله شو، نه تنها د اوکراین سره بلکې د اروپا او د ناتو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شو، نو روسي ته د سی یو فکر لیدلې چې د سې نشي چې دوی ټول پام هغه جګړې ته سی او د بلې خوانه دوی ته کوم ستونزه جوړ نه سي او دغه زافت کوي بیا هغه پوله د افغانستان سره لري. افغانستان هم د محل د سې او ډلې سره کنټرول دی چې هغه طالبان دي او تر اوسه هم د طالبانو لاند محل او اوږد محل استراتیجی معلومه نه ده، لیدلوري اقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان با بلاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، لکوم اړخه با لکوم سرچشمه با دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بلاخره روسیې دې ته اړوستلې ده چې هغه باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي گاونډي هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. هم دا پرون هم د دوی ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته بل افغانستان ګواښ نه متوجي کیږي. فکر کوي لدی ډاټ سره بیا هم د اندېښنې ولښته
ګوري. د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وي او څوک چاپ کلی کې نه پریښودو ویل چې اسمه د خان کرا وتړي. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچا یو شناخت متاسفانه چې نه لري. اما څنګه کې دی شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې غوي ډیر په اسانۍ او شي کولای اعتماد تر لاسه کړي یا پاره خبرو باندې هغه باور وکړي. ځکه د کوردن نه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو ارخواده کوي اما عملی کولای نسی له بلاسونو سره مخ دي. همدارنګه ځین نور د سی غټ وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه د ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سی عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د پولی په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندری باندې بدل شي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوي دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات ته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پخې ځای پیدا کړی یو ځل بیا؟
ډېر آسانه ده، تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دی چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته، ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې، نه اوس بلکې له پخوا څخه یې حضور درلوده، او اوس لا هم امکان د دې شته چې د پردې شاپ په بعضې نقاطو کې شاید ګډ اهدافو لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لزګونو لارې د هند د پنجاب ایالت څخه افغانستان ته روان شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اور.
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لارې د هوا تلګ دی ولکېږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اژانس ته وویل:
سو اج 40 ټرک یې
نن سلويخت لارې افغانستان ته ځي. په دغه سلويخت لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دی.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلونکي نور هغه چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې تو مې چایې دوايا چچ بهجو
مونږ د هند حکومت څخه واړو چې خ درمل، خ ډاکټران، خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پورولیو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالت ویسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلی چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل، په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هېواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تیره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی، خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر رسیدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو د سندرو پروګرام ته نږدې شوی یو، خو تر دې پروګرام مخکې د دغه خبری برخه ورستای راپور راخلو. د کابل ښار زینی اوسیدونکو وایي په تیرو دوه نیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې په دې توده هوا کې د برېښنا د پرچوي مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
پا په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي اوستنو څخه دوه ونې تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسېدونکی سیف الله: د کابل ښار بل اوسېدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. لکه څنګه چې د ډیری لوړ پوړو ودانیو او ستوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسېدونکو د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یولسو ولایتونو اوسېدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستنو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسېدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
شوخ نہ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار د چا د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار ماته د خورا ببر سر سری گریوان سر د چ ګرځم لیوانه غرونو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاندی چانگی دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 څلوېښت دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدل شي.
لټاو ما مستا ملنګا لیلا گمر مین بستنو وچ مورت شاکی ما تپٹا و خاندینا او مستا ملنگا سچ تیار کلتا دا زما د مین پیغام یو سنا زا ولتا او مستا ملنگا یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے ونا او مستا ملنگا سمز رسلا را نغلنو وے مین سوایا چنور نا کڑی مینا تو نا او مستا ملنگا سچ تیار کنتا دا زما د منی پیغام یو سنا زا ولتا مستا ملنگا خور پکور دنو ونستی دورور دچی بدل ورسارا شاما او مستا ملنگا دخمن سر دینا غریشنو وچی پختا ندر باندی 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 کی دیگونا او مستا ملنگا سچ دیار کلیتا دا زماد منی پیغامیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دہسن شور ماشور ماشر چدہسن شور ماشور ماشر پکا جاتے کور دمک مارو سو پکا جاتے کور دمک مارو سو چدہسن شور ماشور ماشر چدہ سن شور ماشور ماشر چپسے کریے خلوت بت کنا کیجیے پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پہ یاد میں جگا روسو تہا سنم پہ یاد میں جگا روسو چدا حسن شور ماشور ماشر چدا حسن شور ماشور ماشر پکا رکھتے کور دمج مارو سو چدا حسن شور ماشور ماشر زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس ج چه ده زلف و شپه خال پا غیش کی واخیر ده فلک پا شبستان کی قمر و سر ده فلک پا شبستان کی قمر و سر چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن پکاز کتے کور دا مجمع روسو چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن سمیه دا غوٹی اوخ لکڑا پٹا تب سمیه دا غوٹی اوخ لکڑا پٹا دس کلا ہو چمیه کور دا آزار و سن دس کلا ہو چمیه کور دا آزار و سن چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن پکار رکاته یه کور ده مجمع رسن چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
ہجران
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
حالات د دنیا شي په انځا جڑراشی زد وقت دے تورش پو تورو تیارو کے خپلے اوخ کے جڑو مچرانا
سر جفا کبھی خفا نیما کردے کے ما سر جفا کبھی خفا نیما کردے کے ما سر جفا کبھی خفا نیما کردے کے ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ماں سر جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزی بھی دگلان سر دغ دستور دے چھے اغزی بھی دگلان سر چینشت دم د دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب ملو بے دا ہو سلف مران سرا چاہی پدیر دولت سے دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمیت دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب مالو بے دہو ظلم مران سرا کب مالو بے دہو ظلم مران سرا
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01
دانستا وا دغه سود پزیان ورنه
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدي پینو انورنا تم ما شوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سراغلي يو اختف دي پدرس جهان ورنا کم څوک په فقیر شمیری فقیر يم کم څوک په فقیر شمیری فقیر يم کم څوک په امیر شمیری امیر يم
کم څوک په
میری